امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. امریکا د متحداتو د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي د طالبانو د حملو د زیاتولو سره سره د غډله نسي کولی چې د جګړې د لارې بریالی سي. د ازادي ریډیو د رپورټ پر بنسټ د امریکا د متحداتو د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل د جمعې پر ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به پر طالبانو پوځي، اجتماعي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي چې د غډله مجبوره سي خبرو ته کښېني. خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د حکومت د سولې غږ رد کړی او هغه یوه دسیسه بللي. ایران په سوریه کې دننه پر ایرانی اهدافو د اسرائیل د میزایلو حمله په کلکه وغندلې. د دې پیښې په اړه په خپل اول رسمي عکس العمل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان بهرام قاسمی پرون د جمعې پر ورځ وویل سوریه د اسرائیل د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. اسرائیل ویلي پرون پنجشنبه په سوریه کې تقریبا د ایران په ټولو پوځي تاسیساتو وروسته له هغه حمله وکړه چې ایراني ځواکونه د اول ځل لپاره د اسرائیلو په قلمرو توغندۍ وغوښتلې. ایران د حمله په داسې حال کې غندي چې د امریکا د متحداتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. دغه موافقه د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوې وه. له بلې خوا اسرائیلو د دفاع وزیر اوګیور لیبرمن په سوریه کې د ټولو ایراني تاسیساتو د وشتلو ادعا کوي. لیبرمن وایي چې ایران غواړي چې زموږ پر ضد جبهه جوړه کړي او موږ به اجازه ورنه کړو چې ایران د اسرائیلو پر ضد سوریه په خپلې اډې په توګه استعمال کړي. پوځ وایي چې دا یې په وروستیو کلونو کې د ایران د اهدافو پر ضد تر ټولو ستر پوځي برید و. د پاکستان په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د رینجرز د ځواکونو لخوا نیول سوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په پلان کې لري چې د کراچي په ښار کې د یک شنبه په ورځ ولسی غونډه جوړه کړي. د دې تحریک مشر منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کراچي ښار کمشنر د غورځنګ مشران د خبرو اترو لپاره خپل دفتر ته وربللي وو چې دوی ورغلن. نو هاشم مندوخیل، سیف افغان او ډاکټر ګلمرجان هلته د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول او له ځانه څخه یې وړل. دغه ورځ هغه لیکي چې امنیتي ځواکونو د نورو مشرانو علي وزیر او سید عالم مسجد د موبایل ټلیفونونه هم په زور ورڅخه اخیستي دي. او د دې علاوه په حیدرآباد او کراچي کې لسګونه نور د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي پرته له کومه جرم نیولی دي. منظور پښتون لیکي چې ډېر ژر به په دې مسلې زورور پریکړه وکړي. کله چې د دې مشرانو د نیولو خبر په فیسبوک خپور سو نو په کراچي او پېښور کې ځوانان سړکونه ته راووتل او احتجاجونه پیل کړل.
جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے
د دې غورځنګ یو بل مشر ماسون داوړ په دې اړه بیا داسې وویل
ودلته د ریاست چې څومره هم زور دغې دی لګولې دی نه جنډه پریدي نه کمپین پریدي نه کارنر میټنګ پریدي. کوم ځای کې چې مونږ میټنګ وکړو هغه خلک ونیسي چې کوم ځای کې خلک بیا هم وایي چې مونږ میټنګ کوو نو لاړ شي پنځله شل ګاډي د رنجرو د پولیسو هغه میدان ونیسي. نو په صورت کمپین ته نه پریدي اوس اخره کې چې بیا هم اوس ونه رسېدو نو ساؤنډ او کنټینر او پارسه ټولو ټول خلک یې راولي دي. نو نو مونږ ته د جلسې اجازه تر کوي په جنا پارک نه د ساؤنډ نه د کنٹینر ہونا دا اسٹیج نہ دا لائٹنگ دا اشی اجازت نہ رکھوں بہرحال منگ وہ اضافہ سے لکڑے دے دا جلسہ اس منگ چینج کہو دے دا وینیو دا با منگ دا جنا پارک پزے پا دیار لسم تاریخ ہم مازگر پا سلور بجے پا سہراب گوٹ کے کہو.
دا پاکستان حکومت پا امریکا کې پر پاکستانی ډیپلوماټانو د سفری محدودیتونو په غبرګون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت پر ډیپلوماټانو سفری محدودیتونه لګولي دي. د خبر تفصیل د شکولا رحیم زین اورو.
پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځیدو او راګرځیدو محدودیت وضع کړی دی. امریکا هم څه موده وړاندې په متحده ایالاتو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو سره عین کار کړی و. امریکا د پاکستانی ډیپلوماټانو نه غوښتي و چې که په واشنگټن ډی سي کې د خپل سفارت نه 25 مایل لرې سفر کوي باید چې 15 ورځې وړاندې اجازه وغواړي. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته لیک استولای او ترې غوښتي دي چې سر دننه دغه اقدام نافذ دی. دا کار خی د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کی. تر اوسه په دقیقه توګه نه ده معلومه چې امریکا ولې په پاکستانی ډیپلوماټانو دا محدودیت لګولای اشق الله رحیمزوی امریکا غاک واشنگتن
د غزه د روغتیا وزارت وایي د جمعې په ورځ د اسرائیل ځواکونو په ډزو کې یو فلسطینی وژل شوی او نه 50 زخمي شوی دي. فلسطینیان د خان یونس ته نږدې د اسرائیلو د سرحد ته نږدې د تیرو څو اونیو راهیسې مظاهرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د روانې جون میاشتې په 12مه به د شمالي کوریا له مشر کیم جون اونګ سره په سنګاپور کې وګوري. ټرمپ په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې دی او کیم به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړی شیبه رامنځته کړي. ښاغلی ټرمپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د هغو درو امریکایي وګړو هرکلی وکړ چې شمالي کوریا له بنده خوشې کړل. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د اندونزیا د بوګور په ښار کې د افغانستان، پاکستان او اندونزیا د دینی عالمانو یو ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې اړه د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا غړي او ویان مولوي محمد قاسم حلیمی چې د اندونزیا په غونډه کې برخه درلوده، په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری سره مرکه کړي.
حلیمی صاحب، د درې هیوادونو د دینی عالمانو د جمعې د ورځې په غونډه کې په څه مسلو پریکړې وشوې؟
پریکړې خو تقریبا دولس مختلف نقاط وو. تر ټولو مهم نقاط یې چې زه یې غواړم تاسو ته ذکر کړم، یو دا چې افراطیت یا تشدد او یا هم تروریزم د هیڅ دین، د هیڅ هیواد او د هیچا تابع نه ده. او د درېو هیوادونو علماو په دې فیصله وکړه چې د دې په مقابل کې به دوی یو موقف نیسي او د هیڅ نوع افراطیت ته اجازه نه ورکوي په منطقه کې چې دوی فعالیت وکړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه وه، هغه دا وه چې د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی لخوا چې کله د کابل کنفرانس کې کومه پروسه شروع شوله او د سولې دعوت ورکړه مخالفینو ته، دغه د سولحې د پروسې یا د کابل د پروسې ټول هغه نقاط چې ښاغلی جمهور رئیس اعلان کړي دي، د درې وړو هیوادونو د علماو لخوا نه تایید شوله. درېیمه نقطه هم چې هغه هم غالبا ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې افغانستان، پاکستان، اندونیزیا علما به د ټولو هغه افراطي کړیو او د افراطي افکارو لخوا نه چې دغه افکارو په مقابل کې هغه په منطقه کې فعالیت کوي، دوی به په مشترکه د آینده په ستراتیژي باندې هم کار کوي او دا به یو پروسه جوړیږي تر څو وکولای شو چې افغانستان شخړې ته پای ته کړي.
حلیمی صاحب، دا غونډه پای ته ورسېدله، آیا د بلې غونډې د جوړېدو لپاره په کومه نیټه موافقه شوې ده؟
د پیشنهادونه وشول، البته چې دا به یو پروسه کېږي، د بلې غونډې لپاره به هم آمادګي نیول کېږي. لا فیصله نه ده شوې چې چېرته به کېږي. نن غونډه نهایي شوله، ختمه شوله او د بلې غونډې لپاره به ګورو چې آیا پاکستان مناسب ده که افغانستان، خو غالب یو همدې دوه هیوادونه به وي.
آیا د بلې غونډې جوړېدو لپاره په کوم میکانیزم باندې موافقه شوې ده؟
یو میکانیزم شته چې هغه هم په دې جلسې په اخر کې اعلان شو او د ټول خو د ټول درې خو له تایید او دا میکانیزم به داسې شکل ولري چې د انډونیزیا علما د هغوی شکرتریت مشرتوب واخلي، هغوی به دواړه اړخونه سره راټولوي. چون د انډونیزیا د علماو او د انډونیزیا د هیواد د افغانستان د سولې په باندې لیوالتیا زیاته ده، بې طرفه ده، مخلصانه صادقانه ده. نو موږ هم دې ته خوشبینه یو چې دا رول انډونیزیا ولوبوي که دا جلسه په پاکستان کې په افغانستان کې جوړیږي، ولې شکرتریت به د انډونیزیا نه غواړي.
حلیمی صاحب، په غونډه کې د پاکستان د دینی عالمانو دریځ
افغانستان پاکستان یا مستقیما شناختیات استاد باندې شراکت چې دی او استاد شاگردانو او یا هم د مدرسې اکثر علما شناخته او معلومه ده چې دوی هم له دې وجهت نه ډېر سخت ستړي شوي دي او غواړي چې ولاره پیدا کړي. د افغانستان په فعلي وجهت باندې ډېر خواشیني ښودله او ډېر غمراجي ښودله. دا چې څنګه احساس مکړه چې دوی دي یا چل ول کړی او یا د حمله من سره په تر کنفرانس کې فقط یو مجبوریت ته مخې یو ځای شوي دي.
تاسو دې غونډې څومره راضي یاست؟
تر اوسه پورې چې غونډه شروع شوله او د ختمه شوله، د غونډې په ترشل کې 15 علماو د افغانستان خبرې وکړې، 15 له انډونیزیا، 15 هم له پاکستانه. تر دغه لحظې پورې چې غونډه ختمه شوله، داسې نتایج به وړاندې وڅه کېږي. هغه دا یو ښه پایل ده، موږ د په عامه اصطلاح وایو نیک شمارو، یو ښه پایل ده. امیدوار یم چې په آینده کې به ښه نتایج او مثبت نتایج ترلاسه کړو. زه خپله له غونډې نه خوشحاله یم، د غونډې نتایج ښایسته وو.
په دې ناسته کې د درې هیوادونو څومره دینی عالمانو ګډون کړی و؟
د افغانستان، پاکستان دواړه هیوادونه شپاړس کسان راغلي وو، د اندونیزیا له شلو نه زیات وو.
د مراکې نه مننه.
خیر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندز په ښار کې د سړک پر غاړه د مستعملو لوښو او جامو شیزه پلورونکي وایي چې دوی ته باید د کاروبار لپاره ځانګړی ځای جوړ سي چې نارینه پکې نه وي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې هغه خزه چې د سړک پر غاړه مستعمل وسایل او جامې خرڅوي وایي چې خاروالی باید د دوی د کاروبار لپاره یو ځای ځانګړی کړي، ځکه چې د سړک پر غاړه یې څوک نه پرېږدي. په کندوز کې د ښار په منځ کې یوه سیمه د خزینه بازار یا د سوداګرۍ مارکیټ لپاره ځانګړې شوې ده. د ځینو موسسو لخوا ترې دیوال چاپیر شو، خو له تیرو څلورو کالو را په دې خوا دغه ځای همداسې شاړ پاتې دی. د کندوز مدني فعالان ویل چې د دغه ولایت څو تنو چارواکو د خزینه بازار لپاره ځانګړی شوی ځای پلورلی و، خو د دوی د فشار په نتیجه کې بیرته راوګرځول شو. دغه خزی چې د سړک پر غاړه د کور مستعمل لوخي او جامې پلوري وای چې دغه ټولي خزی د کورنۍ سرپرستان نه لري.
دروي سړک د کندارو مرانه میمونه بشینه قیلغان میزنن چیزا مون اقلاج میکنن شاروالی به جای بتیا یک سرپناه ما بتیا مو
د سړک پر غاړه مو دکانداران نه پریږدي، زمون شیان غورځوي او په لغتو یې وهي. خاروالی دی راته یو ځای راکړي چې مونږ پکې خپل کاروبار وکړو. دوی وایي چې هر ورځ دومره ګټه کوي چې کورنۍ ته پرې ایله وچه ډوډۍ واخلي. دغو ښځو له نوم اخیستو ډډه کوله او ویلې چې له 500 افغانیو تر 200 افغانیو پورې ګټه کوي او د کورنۍ لپاره پرې هر ورځ ایله وچه ډوډۍ واخلي.
دا 20 دکاندار 20 نفر دیگر نو قپوخ شمو د سر مون میگیریم. اگر غریب نباشه ما به میسرال به میچرک به میچکنه د میسر نمی میشینیم.
د شلو دکاندارانو او نورو خلکو خبرې اورو که غریبان نه وای نو په دغه چټل کی نکی نستو، خو بل چاره نه لرو ځکه دلته د یوې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ناست یو. دغه خزی له کلونو کلونو را په دې خوا د سړک پر غاړه په همدغه ځای کې د کورونو زاړه لوښي او نور شیان پلوري. دوی وایي چې د طالبانو د حکومت پر وخت ورته د هغه وخت والی په همدغه ځای کې د کار کولو اجازه ورکړې وه. یوه بله ښځه وایي چې د ورځې دغه مستعمل شیان پلوري او د شپې ګنډل کوي. خاروالی باید مونږ ښځو ته د کاروبار لپاره یو ځانګړی ځای راکړي چې نارینه را سره نه وي. له تیرو شلو کالو را په دې خوا په دغه ځای کې کاروبار کوو. له کندز پرته په بدخشان او تخار ولایتونو کې د هغو ښځو لپاره چې کاروبار کوي ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او خپل لاسي صنایع او نور شیان پکې پلوري، خو په کندز کې د خزینه بازار لپاره ځانګړی شوی ځای تر اوسه نه دی فعال شوی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت وضع کړی. امریکا هم څه موده وړاندې په متحده ایالاتو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو سره عیني کار کړی و. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوی رادیو د همکاري رابې پیر پر رپورټ کې واوري.
په امریکا کې د پاکستانی ډیپلوماټانو په سفر د بندیز په جواب کې پاکستان هم دلته موجود د امریکایي ډیپلوماټانو په سفر بندیز لګولی دی. د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه امریکایي سفارتخانې ته لیږل سوی یو لیک کې ویل سوی دی چې په پاکستان کې موجود امریکایي ډیپلوماټان به د سفر څخه 15 ورځې وړاندې د پاکستان حکومت څخه اجازه اخلي. د دغه لیک تر مخه امریکایي سفارتخانې غاړي تبه د تورو شوشو استعمالولو اجازه نوی هم همدغه شان د کرایو په گاډو کې به سفارتي نمبر پلیټ نسی استعمالولی. د پاکستان لاړهخه لګول سوی دغه بندیزونو تر مخه سفارتکاران بغیر تصدیق سوی یا غیر رجسټر سوی سیم نه استعمالوي او نه به د اجازه بغیر خپل کور بدلوي یا یې د کرایه دپاره اخستلی سیم. او امریکایي سفارتکاران به د یو څخه زیات پاسپورټونه نسی استعمالوي. د لیک تر مخه امریکایي سفارتکارانو دغه بندیز د نن یعنی د مې د یولسمې نیټې څخه عملی سوی ده. د پاکستان وینا ده چې دغه بندیزونه د امریکای لاړخه هلته موجود پر پاکستانی ډیپلوماټانو لګول سوي بندیز په جواب کې دي چې به هم د نن څخه عملی کیږي. خو تیره میاشت د امریکا د سیاسي چارو مرستیال د بهرنیو چارو وزیر تھامس شینن ویلی وو چې امریکایي ډیپلوماټان په پاکستان کې د وړاندې څخه د دغه شان بندیزونو مخه کوي. د دواړو هیوادونو لاړخه پورته کړل سوي دغه ګامونه سیاسي څېړونکي او سیاست مداران په وروستیو کې توجنو اړیکو دپاره نور هم زیانمن ګرځوي. په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشره شیری رحمان وایي، خبره خبره تر پوری سینٹ کی د بحث په محل تحریک انصاف مشر شیرین رحمان غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو شمیره هم په کار دی یو رنګ وي. دفاعي څېړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي،
میں آیا کہ یہ جو امریکہ نے لگایا ہے یہ ان کی خفگی ہے کیا افغانستان کے بارے میں جس کی وجہ سے انہوں نے لگایا ہے؟ لگتا تو یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں.
ایسی شکاری چھی دا امریکہ لڑخہ دا بندیزونہ پا افغانستان کی دا کردار پاڑا پر پاکستان فشار اچھول دی. پخوانی سفیرہ عبدہ حسین وائی،
یہ پاکستان امریکہ تعلقات کی سرد مہری کی نشانی ہے.
دا پاکستان امریکہ د سړو اړیکو یو نقشه ده، د دې څخه به پر اړیکو ښه اثر نه غورځي. بل پلوتا د اسلام آباد های کورټ د یو ځوان عتیق د مرګ په اړه اورېدنې په محل ویلي دي چې امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ته مکمله استثنا نه ده ترلاسه، او د کورونو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې په دوو ونی کې دي د کرنل جوزف نوم د هیواد څخه بهر نه پریښودونکو خلکو په نوم لړ، یعنی په ای سی ایل کې د اچولو پریکړه وکړي. د امریکایي سفارتکار کرنل جوزف د گاڑی د ټکر څخه یو ځوان عتیق مړ شوی وو، او د کورونو چارو وزارت د کرنل جوزف نوم د وړاندې څخه په تور لیست کې اچولی وو چې تر مخه کرنل جوزف د اجازې بغیر د پاکستان څخه نصیب وتلی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده، او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د ملزیا انتخاب سوی صدر اعظم وایي چمتو دی چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د سوو وعدو د پوره کولو په لړ کې مخالف مشر انور ابراهیم عفو کړي. د امریکا ژغ خبریالي ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
مهاتیر محمد نن د جمعې په ورځ ویلې پادشاه داسې نښې نښانې څرګندې کړې دي چې غواړي انور عفو کړي. د ملزیا صدر اعظم مهاتیر محمد وای، مونږ ټول موافقه کړې ده چې څومره زر ممکن وي هغومره زر به د ده د عافیې په باره کې اقدام وکړو. که مونږ دغه اقدام په چټکۍ سره وکړو نو ټاکل شوې ده چې هغه به ډېر زر خوشې کړی شي، مګر مونږ غواړو چې له پاچا نه د هغه لپاره بشپړ بخښنه وغواړو. په دغه عافیې سره به هغه آزاد وي چې څنګه زړه وغواړي هغسې په سیاست کې برخه واخلي. مخالف مشر د اداري فساد او لواطت په تور په زندان کې اچول شوی دی. په دغه اقدام باندې په پراخ اندازه انتقادونه شوي دي چې وایي د دې تر شا سیاسي هدف دی. انور د مهاتیر د حکومت په وخت کې د صدارت، د مرستیال او د مالی د وزیر په حیث وظیفې سرته رسولی دي، او تر 1999 کال پورې د مهاتیر قائم مقام ګڼل کېده. مهاتیر دا هم ویلې ده د خپلو سیاسي مخالفینو په خلاف د غچ اخیستلو نیت نه لري، مګر د قانون او نظم د ټینګولو وعده یې وکړله. دوه نوي کلن پخوانی مشر د خپل استبدادي حکومت له کبله شهرت لري، او د ده د مخالفینو ګوندونو ائتلاف یعنی د هیل ائتلاف د صدراعظم نجیب رزاق د بارسان ملي ائتلاف ته ماتې ورکړه. مهاتیر د 1981 کال نه تر 2003 کال پورې د ملیزیا مشري کوله. دته د دغه هواد د اقتصادي پرمختګ کریډیټ ورکول کیږي، مګر ډیر ملیزیان لا تر وسه په هغه څه خوشینه دي چې دوی وته د سیاسي مخالفینو سره د مهاتیر بدرویا وای او د بیان ازادي مخه نیوله او ځپله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هفتو هفتو سوچ څخه وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره به د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې ملاقات وکړي، په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي د دغې تاریخي غونډې څخه خوشبیني څرګنده کړې ده. نور د احتیاط غوښتنه کوي او وایي د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو په لورې په اوږده او پیچلي پراسس کې دا لومړی ګام دی. پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریالي رپورټ ته.
په شمالي کوریا کې د درو امریکایانو د خوشی کېدو او د امریکا په خاوره باندې د دوی د قدم ایښودل نه څو ساعته وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټ کې نور خبرونه ورکړل. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په راتلونکو میاشت کې د عالي غونډې ځای او نیټه تایید کړه. د تاریخي غونډې په باره کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې جمهور رئیس خوشبینه و. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسې فکر کوئ د عالي غونډه به بریالی وي، جمهور رئیس نو وایي او زه هم داسې فکر کوم، او زه فکر کوم چې دا به یو ستر بری وي. مګر د جمهور رئیس ځینو انتقاد کوونکو شک درلوده. د سنا په مجلس کې مخکښو ډیموکرات سناتورانو د جمهور رئیس د هغې ستاینې طرفداري ونه کړه چې د شمالي کوریا له مشر نه یې کړې وه. ډیموکرات سناتور چک شومر وایي
It is so troubling to hear President Trump say that Kim Jong-un treated the Americans excellently. Kim Jong-un is a dictator. He capriciously detained American citizens, robbed them of their freedom, didn't let them go home to their families.
The Donald Trump ad de khabare awridal narama kawun kidi che wai Kim Jong Un da amerikayan sara dera kharawya kadew. Kim Jong Un yo dictator de د بی دلیل امریکایی اتبا بندیان کړل، له دوی نه ازادي واخیستل او اجازه نه ورکول چې د خپل کورنۍ سره یو ځای شي. د دوی خوشی کول باید ونستایل شي، د دې توقع باید شوی وي. ځینې کسان وایي د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ د تیرې میاشتې د خبرو نه وروسته د راتلونکي میاشتې د عالي غونډې لپاره سنگاپور یو منطقي انتخاب دی. د نوی امریکا د امنیت لپاره د مرکز غړی پیټریک کرونن وای
سنگاپور از فیمس فور کاین اف میډییټینګ اټس د موست ډیولپ کانتری ان ساوث ایسټ ایشیا اټ هاز ګریټ سکیورټی.
سنگاپور د ډیولپمنټ کډیټوب لپاره مشهور دی. دا په جنوبی شرقي اسیا کې ډیر پرمختللی هیواد دی، دا ستر امنیت لري. متخصصان وای د ټرمپ او کیم ترمنځ خبرو لپاره وخت ډیره مثبته فضا منعکسوي. د وسلو د کنټرول د ټولنې اجرایه رئیس داریل کیمبال انو وای
I think what is going to matter is what the two men accomplish in their meeting, what kind of structured diplomatic process.
زه فکر کوم چې با اهمیت لري هغه به د دغو دواړو مشرانو په غونډه کې لاسته راوړنې وي، او څه ډول ډیپلوماتیک پراسس به په دغه عالي غونډه کې پیل شي. نور څارونکي بیا وایي د غیر اتومي کېدو د اوږدې مودې په هدف باندې باید تمرکز وشي. د مکلارټي همکار ډیوید شیر انوای
expectation management will be very important. We've had meetings like the North and the South at least have had meetings like this in the past. They generally have not amounted to a lot after a length of time. So we're going to need to manage expectations, be realistic.
زه فکر کوم دا دغه علی غونډې لپاره به د توقع اداره کول ډیر مهم وي. موږ د دې په شان غونډې درلودې، او په دې نږدې وخت کې لږ تر لږه شمالي او جنوبي کوریا د دې په شان غونډې کړې دي. دوی په عمومي توګه د اوږده وخت نه وروسته زیات څه لاسته نه دي راوړي، ځکه نو موږ ته په کار ده چې توقعات اداره کړو. د هغه څه په باره کې باید واقعي بین واوسو چې کوي، او داسې پراسس په کار واچوو چې د دوام کولو هیله لرو. راتلونکو څو هفته به ډېرې مصروفې وي، ځکه چې ماموران په واشنگټن او پیانګ یانګ کې د راتلونکو عالي غونډې نه د مخه اکمالات سره منسجم کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر من اوریدونکو، موږ د پښتورګو په ناروغي او د دې ناروغي په درملنه او مخنیوي باندې په لندن کې د پښتورګو د ناروغي د ډاکټر سید اقبال میاخیل سره لنډ خبرې کړې. ډاکټر صاحب، که راته ووایاست چې پښتورګي په وجود کې څه ډول غړی دی او دنده یې څه ده؟
پښتورګي خو یو حیاتي غړی دی. د پښتورګو د ټولو نه مهمه وظیفه د وینې فلټریشن دی، یا د وینې د هغه زهرجنو موادو فلټر کول دي. په دې زهرجنو موادو کې اکثرا چې هغه اسیدونه دي، کریاتینین دي، او یا دا نور داسې مواد دي چې د وجود د میټابولیزم نه په وینه کې ته ترشح شوي دي، نو هغه د پښتورګو د لارې هلته فلټر کیږي او د وجود نه وځي د ادرار سره.
بله،
نو پښتورګي نورې وظیفې هم لري، لکه د وینې په جوړښت کې مهم رول لري. نو په لنډ ډول دوی وایي چې دا یو حیاتي غړی دی او بغیر د دې انسان ژوند نشي کولی.
پښتورګي په څه ډول مسابېږي ډاکټر صاحب؟ یعنی څنګه په میکروبونو او انتاناتو اخته کیږي؟
په انتانونو میکروبونو باندې اخته کیدی شي، تومرونه پکې جوړېدلی شي، یا کنسرونه پکې جوړېدلی شي، پندش پکې رامنځته کېدلی شي، تیږې پکې جوړېدلی یا ډبرې پکې جوړېدلی شي، نو التهابات پکې رامنځته کېدلی شي، ځینې اوټو ایمیون کنډیشنز دي، هغه وخت چې کله د انسان معافیتي سیستم په خپل بدن باندې بیرته حمله وکړي، هغه ته موږ اوټو ایمیونز وایي. کله داسې اوټو ایمیونز کنډیشنز دي هغه چې د پښتورګو باندې حمله کوي، ډایبټیس چې دی په دې حالت کې هم د پښتورګو وظیفه په خپل ښه شکل سره نشي رسولی.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک د اوبو چشل د پښتورګي د ناروغۍ دپاره ډېر ګټور بولي او وایي چې په کمه اندازه باید اوبه وچشل سي. آیا ډېر اوبه چشل ګټه لري او که څنګه؟
پښتورګو دپاره ډېرې اوبه او لږې اوبه دواړه چې دي نقصان کوي. باید دغه اعتدال پکې مد نظر ونیول شي. عموما چې کله مونږ خبرې کوو، مونږ داسې د متوسط انسان خبرې کوو چې هغه متوسط عمر او متوسط وزن لري. د یو متوسط انسان وزن دپاره، یو متوسط عمر دار کس دپاره باید حدی اقل دا د 2.5 لیتر نه په 3 لیتر پورې په 24 ساعتو کې مایعات وڅښي. دا مایعات کې شي هسته شوي کې اوبه وي، دا واړه ګلاسونه چې دي چې هغې کې 250 ملی راځي، هغه 4 ګلاسه بیا، نو دا خو باید 12 ګلاسه باید سړی د ورځې وڅښي. او په غټ ګلاسونه وي چې هغه 3.5 وي ملی لیتره پکې راځي، باید 9 ګلاسه باید وڅښي.
زموږ اکثره ګلاسونه خو د اوبو ګلاسونه فرق لري د چای د ګلاسو څخه.
ها، دا هغه موږ چې افغانستان کې استعمالو.
بله بله،
یعنی د اوبو ګلاسونه هغه تقریبا ما چې کتلې د خپل کورنۍ سره هغه 500 ملی پکې راځي. نو بیا دا ماته چې شپږ ګلاسه باید
د ورځې اتمان څوک وچشي.
خو خبره دا ده چې اوبه په مکرر ډول، په دوامدار ډول لږ لږ وڅکلی شي، لکه سهار کې د خوب راجل شي یو ګیلاس وڅکي، د چای سره یو ګیلاس، د غرمې ډوډۍ سره یو 2 ګیلاسه، بیا داسې ماښام کې مازیګر ټینګ کې یو 2 ګیلاسه وڅکي، او بیا د خوب د ویلې کېدلو نه مخکې یو ګیلاس اوبه چې وڅکي، دا ډېر اهمیت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.